السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د زمریا اسد دیرشمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 28 سره برابر ده او د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زه احمد تکل ټولو هیوادوالو ته د دې بختورې ورځې مبارکي وایم او د خپل تخنیکی همکار طاهر روخان او د ازادۍ رادیو د نورو همکارانو لخوا هم نیکی هیلې درته وړاندې کوم. هیله لرو چې سګنای اختر به هیواد ته د سولې پیغام راوړي. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله چې تر ډیره د اختر په اړه راپورونو ته ځانګړې ده پیلېږي. وباورئ چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دې ډلې مشران د افغان حکومت د اوربند د اعلان په ځواب کې له اوربند سره ډیره لیوالتیا نه لري. نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرلیکونه: د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د ملي اردو چارواکي وایي د کندز تخار پر لویه لاره د تښتول شویو مسافرو یوازې 12 تنه لا هم له طالبانو سره یرغمل دي، او د ترکیې ولسمشر وایي چې د دې هیواد د پیسې د بې ارزښته کېدو اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. بشپړ خبرونه: نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. د دې وزارت ویان نجیب دانش پرون دوشنبه ازادۍ راډیو ته ویل چې امنیتي ارګانونو د اختر په مناسبت د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره ځانګړي تدابیر نیولی دي، او له خلکو هم غواړي چې د امنیت په ټینګښت کې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو، ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تېره ورځ ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د قومي مشرانو لخوا د پاتې یرغملو د خلاصون هڅې روانې دي، او دوی هیله مندي چې طالبان به د لوی اختر په مناسبت هغوی هم را خوشی کړي.
فقط 12 نفر پیشتلبه باقی ماندن، باز هم مویسفتا و متنفذین جامعه اونا در حال کوشش هستن و روی از این موضوع کار میکنن که تا دوباره اینا را آزاد کنن.
وسلوالو طالبانو دا مسافر پرون سهر لدریو بسونو څخه ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د شاهین قلور د ویان همدراز هغه راپورونه هم تایید کړل چې وایي طالبانو لږ تر لږه 40 افغان سرتیری چې د فاریاب ولایت پر بل چراغ ولسوالۍ د وروستۍ حملې پر مهال دوی ته تسلیم شوي وو پرون خوشې کړل. د ښاغلي رضایي په وینا په خوشي شویو سرتیرو کې 40 د ملي اردو سرتیری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي پرون وویل چې افغانستان او پاکستان خپلې ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې اوارولی شي، او دی په همدې نیت په نږدې راتلونکي کې کابل ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال ویان صبغت الله احمدي تېره شپه ازادۍ راډیو ته د ښاغلي قریشي د وروستیو څرګندونو په اړه وویل:
ما امیدوار هستیم که سه از مسئله شعار به دور بشه. حکومت جدید پاکستان
هیله من یو چې پاکستان به د افغانستان په څیر پر خپلو ژمنو عمل وکړي. افغانستان د پاکستان سیمې او د نړۍ پر وړاندې په خپلو ژمنو عمل کړی. هیله لرو چې نور نو خبرې له شعاره وزي او د پاکستان نوی حکومت پر ژمنو عمل ثابت کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي قریشي ویلي چې افغانستان ته د مینې، دوستۍ او د یو نوي پړاو د پیل له پیغام سره ځي. د پاکستان نوي صدر اعظم عمران خان هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په تیره له افغانستان سره به د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې زیاتې کړي. لازه دی رادیو خبرونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د پیسو ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان دا څرګندونې په یوه ثبت شوې وینا کې چې پرون خپره شوه کړی دی. هغه که څه هم د ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو ویې ویل هغوی چې په ترکیه کې مالی بحران ته لمن وهلې، هدف یې د ترکیه او د دې هیواد د وګړو په ګونډو کول دي. خو ترکیه دا توان لري چې ځان له دې بحرانه وباسي. د ترکیه د پیسې ارزښت د بهرنیو اثارو په تېره د امریکایي ډالر په وړاندې په وروستیو څو ورځو کې وروسته له هغه په بېساري ډول ټیټ شو چې واشنګټن له ترکیې څخه د المونیم او اوسپنې پر صادراتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي واعظ د توقیف د انقرې لخوا له مسکو څخه د هوایي مدافع د اس 400 توغندیو د پیرودلو او د ځینو نورو مسایلو پر سر خراب شوي. انقرې ویلي چې امریکایي پادری اندریو برونسن یې د تروریزم په تور توقیف کړی دی او که مجرم وپیژندل شي د 15 کلونو بند په سزا به محکوم شي. او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، خو د چچنیا جمهوریت کرملن پلوي مشر رمضان قادروف دا خبره رد کړې چې ګنې پرونی حمله به د داعش وسلوالو کړې وي. قادروف ویل چې دا سخت دریزه ډله د دې جمهوریت په ټولنه کې ځای نه لري. د چچنیا د کورنیو چارو وزیر جنبولات عمروف ویل چې د برید کوونکو تر ټولو ځوان 11 کلن او تر ټولو زوړ 10 کلن وو. داعش ډلې په دې وروستیو کې په سیمه کې پر پولیسو حملې زیاتې کړې او ویل کېږي چې یو شمېر وسلوالو دې ډلې ته بیعت کړی دی. لازادې رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپرو. و باورې چې د طالبانو د سرچینو په حواله راپور ورکړل شوی چې د دوی مشرتابه د افغان حکومت لخوا د اوربند د اعلان په جواب کې له اوربند سره لیوالتیا نه لري. په همدې حال کې سیاسي فعالان له طالبانو غواړي چې د حکومت د اوربند وړاندیز ومني.
د طالبانو له مشرتابه نه زموږ جدي غوښتنه ده چې دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي.
د اختر په مناسبت ځنګړي راپورونه لرو. په یو راپور کې د اختر په ورځو کې د خلکو اقتصادي حالت ته کتنه کوو.
په یو وخت کې ما سره هیڅ پیسې شمار نه وو، اوس یو قرباني دی پر پیسې نه لرم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې دا توان لري چې د لیرې د ارزښت د راټیټېدو له کبله له روان بحران څخه ځان وباسي. نور موضوعات هم لرو. اور دو تیرا سرا وسی زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو ته اعلان شوی اوربند د مخکینی په څیر یو ورخیز نه دی او هغه د طالبانو په دریز پورې تړلی چې آیا هغوی هم ورته اوربند رسمن اعلانوي کنه. دا څرګندونې د افغان ولسمشر ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي دریز نه دی ښودلی. خو د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي چې د دې ډلې مشر دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري اوروي.
که څه هم د لوی اختر په مناسبت د افغانستان د حکومت لخوا په مشروط ډول د درې میاشتني اوربند په وړاندې وسلوالو طالبانو تر اوسه خپل رسمي دریز نه دی څرګند کړی، خو رسنیو د دې ډلې د یو شمیر قمندانانو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا ځل د اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د تېرې یکشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت مراسمو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د افغاني ټولنې د مختلفو لورو په غوښتنه او سلام مشورې یو ځل بیا د لوی اختر په مناسبت د دریو میاشتو لپاره په دې شرط اوربند اعلانوي چې طالبان هم اوربند وکړي او هغې ته غاړه کېږدي. خو د وسلوالو طالبانو څو قمندانانو رویترز او فرانس پرس خبری آژانسونو ته ویلي چې له مخکینی د کوچني اختر په مناسبت له اعلان شوي درې ورځني اوربند څخه یوازې امریکایي ځواکونو ګټه پورته کړې او دا ځل د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده له اوربند له اعلانولو ډډه کړې ده. د طالبانو یو قماندان رویترز د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې زموږ مشرتابه داسې احساس کوي چې که په اوس وخت کې بیا اوربند اعلان کړي هغه به په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو پوځیانو د حضور له دوام سره مرسته وکړي. په مخکینی کوچني اختر کې وسلوالو طالبانو درې ورځنۍ او افغان حکومت هم پنځه ورځنۍ اوربند اعلان کړی و چې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. د لوی اختر په مناسبت وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې یوازې دومره ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 500 بندیان خوشي کوي. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان پیژني رویترز ته ویلي چې دوی به هغه سرتیري او پولیس چې په دې وروستیو کې په درې ولایتونو کې په نښتو او جګړو کې نیولي خوشي کړي. په پاکستان کې ډیره د طالبانو یو مهم مشر د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس ته ویلي چې که د طالبانو مشرتابه رسمي اوربند هم اعلان نه کړي د لوی اختر په شپو ورځو کې به په یو شمېر ولایتونو کې خپل پوځي فعالیتونه محدود کړي. خو د افغان ولسمشر ویان هارون چخان سوري د دغو راپورونو په غبرګون کې وویل چې دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده. ښاغلی چخان سوري چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند شرطونو په اړه رسنیو ته نور معلومات ورکول پر دې ټینګار وکړ چې دا ځل د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند یو اړخیز نه دی بلکې مشروط دی او حکومت به دغه اوربند ته یوازې هله غاړه کېږدي او پوځي عملیات به ودروي چې طالبان په رسمي ډول له خپل لوري اوربند اعلان کړي.
نوموړی وایي اوربند یو اړخیز نه دی هر اړخیز دی په ټول افغانستان کې بوي. که چیرې طالبان اوربند ومني نو د افغانستان د حکومت له لورې اعلان شوی اوربند نافذیږي. تر هغې وخته ټولو دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ښاغلی چخان سوري زیاته کړه چې که طالبان اوربند اعلان نه کړي د هغوی په وړاندې به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پوځي عملیات دوام وکړي. د افغانستان په لانجه کې ښکېلو مهمو لوبغاړو امریکا ناتو او ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر لخوا د اعلان شوي اوربند هرکلی کړی او پر طالبانو یې هم غږ کړی چې ورته اوربند اعلان کړي.
د ولسمشر اشرف غني لخوا د دریو میاشتو په مخه د اعلان شوي اوربند په اړه د طالبانو د سرچینو په حواله د ورکړل شویو راپورونو او د ولسمشر د ویان د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. خو راځئ واورئ چې عام خلک سوی
لالا خوشحال یم د کندهار خبرې کوم. د اختر مبارکي و ټولو د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته او مشرتابه ته او وروڼو او خوندو اورېدونکو ته وایم الله پاک دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي، سوله امنیت خوشحالي راوړي او بس دغه ارمان کې ناست یو. د ټولو مسلمانانو وروڼو ته مبارکي وایم، الله پاک دې
عید سعید قربان را به تمام کارکنان رادیو آزادی و به تمام مسلمانان کافه جهان تبریک میگویم. من از لغمان صحبت می نمایم. ما می خواهیم که در عید فطر که آتش بس شده بود، همه قسم در عید قربان هم آتش بس شود از طرف برادرای طالبان و دولت و آتش بس دائمی شود، همیشه بدر در افغانستان دیگه خونریزی و برادر کشی بس شود.
اول خو د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو د عمله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ټول د افغانستان ټول مظلوم ملت او ټول مسلمه امت او ټول اسلامي نړۍ ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا یو داسې اختر وي چې د سولې او صفا اختر شي، او خدای تعالی دې د دې اختر په مناسبت خدای دې وکړي چې نور د افغان په لاس افغان وینه توی نه شي، د مسلمان په لاس او مسلمان د انسان په لاس د انسان وینه توی نه شي. خدای دې د سولې او صفا اختر کې در رسنیو څخه موږ واورېده چې د افغانستان رئیس جمهور اشرف غنی د طالبانو سره یو د نیشنل اعلان د اوربند وکړي. موږ اصلا تشکري کوو له دې اوربند څخه، خدای دې وکړي چې دغه د اوربند موقتي نه وي او خدای دې وکړي چې دا اوربند دایمي شي. نو زموږ غوښتنه طالبانو وروڼو سم دا ده چې دغه غوښتنې ته مثبت جواب ووایي، دوی هم دا اوربند قبول کړي تر څو چې په دې درې میاشتو کې د افغانستان خلک نوکې د آسایش او د وسایي نفس وکړي او د دغه درو میاشتو په موده کې به ان شاء الله تعالی کې دوی قبول کړي. د دواړو طرفو سپینځلي به سره کښېني، علما به سره کښېني، د هر طرف په هر ولایت کې، په هر کلي کې، په هر ولسوالۍ کې به ان شاء الله خلک سره کښېني تا چې وصلې ته به یو زمینه مساعده شي. ستاسو دایمي همکار قاری غوښتنه.
د اختر په مناسبت مبارکي او د اوربن لپاره هیلی مو اوریده چې د ازادۍ رادیو اوریدونکو په پیغامونو کې راسته ولیدي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سهار و بجې او 15 دقیقې دی. تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په خپل وروستي ګڼه کې د افغان حکومت لخوا اعلان سوي اوربان ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د تمې خلاف څو ورځې وروسته له هغه له طالبانو سره اوربان اعلان کړ چې د دغه سختریزي ډلې غړیو پر غزنی ښار په حمله کې تر 200 کسانو پورې ووژل. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر غني د یکشنبې په ورځ په دې هیله اعلان وکړ چې په دې صورت کې طالبانو ته د 2 میاشتو د اوربند وړاندیز کوي چې هغوی ورته مثبت غبرګون وښیي. طالبانو د ولسمشر وړاندیز ته فوري عکس العمل نه دی ښودلی، خو د بندیانو په اړه د طالبانو کمیټې یوه اعلامیه خپره کړه چې له مخې یې ویلي چې د اختر په ورځو کې به سلګونو بندیان راخوشي کړي. مقاله اشاره کوي چې د غزنی تر حمله مخکې داسې هیلې وې چې د جون میاشتې غونډې به د اوربند تکرار سي. هغه مهال طالب سختریزو د اختر په 2 ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو تر پراخو حملو وروسته اټکل کېده چې ولسمشر غني به د اوربند پلان له پامه وغورځوي. خو ولسمشر غني له طالبانو وغوښتل چې د اسلامي ارزښتونو او اصولو په چوکاټ کې د مذاکراتو ته چمتو سي. امریکایي چارواکو هغه مهال په دې اړه په چټکۍ څه ونه ویل، خو د واشنگتن پوسټ مقاله یادونه کوي چې هغوی ولسمشر هڅولی و چې یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند اعلان ته کتلي دي. په مقاله کې راغلي وروسته له هغه چې ولسمشر غني له طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ، د یکشنبې په ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ولسمشر د دغه اقدام هرکلی وکړ او په اعلامیه خپرولو سره یې وویل چې مخکینی اوربند څرګندوي افغانان څومره د جګړې پای ته رسېدو ته لیواله دي، او هیله یې څرګنده کړه چې دا ځل اوربند به افغانستان د تلپاتې امنیت په لور وخوځوي. مقاله یادونه کوي کله چې د اگست په 10 نیټه طالبانو پر غزنی حمله پیل کړې، له افغان ځواکونو یې وغوښتل چې که تسلیم سي خوندې به پاتوي، خو د دې اعلانونو په ځواب کې د هیڅ چا د تسلیمېدو راپورونه نسته. مقاله دا هم یادوي چې که څه هم طالبانو په عمل کې پر غزنی درنې حمله پیل کړې وي، خو خلکو ته یې په خوله بل څه ویل. پر غزنی د 6 ورځنۍ حمله په مهال طالبانو ملکیانو ته اعلان وکړ چې زیان به ورته نه رسوي، خو په دوامداره توګه یې د عامو خلکو کورونه او دوکانونه ونیول او له هغه ځایه یې پر امنیتي ځواکونو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې یې 155 امنیتي ځواکونه ووژل سول. مقالې د یوه طالب سختریز له قوله لیکلي چې خلکو ته یې ویل دوی ځکه په ښار کې ودانۍ سوځي چې ودانۍ د شتمنۍ نښه دي. مقاله د دغه طالب له قوله لیکلي چې ویل یې موږ دغه شایسته ودانۍ ته اړتیا نه لرو، موږ په صحرا کې محکمه جوړو.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان د ملي محور ګوند فعالانو او مشرانو د ولسمشر اشرف غنی د اعلان شوي اوربند ملاتړ کړی او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي دي چې هغوی دې هم ورته توګه اوربند وکړي. څو افغانان د تېر اختر په شان لوی اختر هم په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي. د ملي محور ګوند فعالانو ویل چې په کوچني اختر کې اوربند وښوده چې افغانان نه غواړي له یو بل سره جګړه وکړي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل اوروي.
په خوست کې د ملي محور ګوند فعالانو د ویناست لارې د افغان حکومت لخوا له اعلان شوي اوربند ملاتړ اعلان کړ او له طالبانو یې هم وغوښتل چې هغوی دې هم اوربند اعلان کړي. د ملي محور ګوند مشر ډاکټر خوشحال روحي په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د اوربند له لارې به په دې هیواد کې دایمي سولې او امن ته لاره پرانستل شي.
د ملي محور د ولسمشر د اوربند اعلان سلسله کې د ضلع حکومت د هرکلی کوي. د طالبانو له مشرتبنه زموږ جدي غوښتنه دا ده چې د دغه اوربند اعلان هرکلی وکړي او اجازه ورکړي چې لکه تیر کوچنی اختر دا اختر هم په رښتیا د افغانانو لپاره د خوشحالۍ اختر وګرځي او په دې توګه د تلپاتې سولې لپاره زمینه مساعده کړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت یو شمېر سیاسيونو وړاندیز کړی چې ټاکنې ګوندي کړي. د ملي محور ګوند مشر وایي دا په پرانسيب کې ښه خبره ده چې د سیاسي ګوندونو د تقویې لپاره حزبي انتخابات وشي، خو له دا ډول ټاکنو مخکې باید هغه ګوندونه چې وسله والې ډلې مریشي او تشکیلات لري منحل او یا په بشپړ ډول بې وسلې شي.
دا سمه ده چې حزبی انتخابات د احزابو د تقوی لپاره دا یو ښه پرنسپ دی، اما تر دې وړاندې له بده مرغه زموږ یو شمیر ګوندونه او تنظیمونه دوی نظامی تشکیلات لري، دوی ملیشې لري، وسلوالې ډلې لري او وسلې لري، نو تر هغې وړاندې باید دغه تنظیمونه او احزاب دا باید منحل شي او یا کاملا بې وسلې شي. تر هغه وروسته کېدای شي چې حزبي سیستم د انتخاباتو په افغانستان کې دلته ومنل شي او پلی شي، او تر هغې وړاندې تر څو چې دغه شرط نوي عملي شي موږ په کلکه مخالفت کوو.
د یکشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو سره په مشروط ډول درې میاشتنی اورمند اعلان کړ چې د میلاد النبي تر ورځې به چې د عقرب له 9:30 نیټې سره برابره ده دوام وکړي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د ولسمشر غنی د مشروط اوربند په اړه خپل دریس نه دی روښانه کړی.
د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي سږکال د نورو کلونو په پرتله د څارویو بیې لوړې شوي او د دوی اقتصاد کمزوری دی. دوی وایي د کار نشتوالی او قیمتۍ خلک دومره ځپلي چې د قربانۍ د مال د اخیستو توان هم نه لري. په کابل کې د څارویو یو شمیر پلورونکي د څارویو د بیو د لوړوالي علت وچکالی بولي او وایي د نورو کلونو په پرتله د مالونو بازار سوړ شوی دی. وصل وصال په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې جزئیات اوروي.
د روانو نامنو ترڅنګ وچکالی د کار نشټواله او د خلکو کمزور اقتصاد غسدي چې خایسه کل زیات شمیر خلک د قرباني سنت پر ځای نشی کړای. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت دومره کمزور شوی چې حتی د قرباني د مال اخیستلو توان هم نه لري. دو تنو کابل ښاریانو سالم محمد او عبدالرؤف په دې ازادي رادیو ته داسې ویل:
اقتصاد یې زیر ضعیف ده. په یو وخت کې ما سره هیڅ پیسې شمار نه و، اوس د یوه قربانۍ دپاره پیسې نه لرم. درخون الوار دي، پیسې ورک شوې. خلک چې کومه پیسه دار و خرج ته ولاړ.
د زرنور خان نوا نسبت به سال
دی وایي د تیرو کلونو په پرتله بیې یو څه لوړې شوي دي، بل خوا کاروبار هم بېخي نشته. زه په خپله هم حیران یم چې څه وکړم. د دوی په خبره هغه خلک چې بازار ته د سرویو د اخیستلو لپاره راځي د بیو د لوړوالي له امله ټوله ورځ سرګردانه ګرځي او نشي کولی چې په اسانۍ سره د خپلې وسې مطابق سروي پیدا کړي. لوی اختر چې ډېری خلک یې د قربانۍ اختر هم بولي، لکه له نومه چې ښکاري تر ډېره د قربانیو او په بېوزله خلکو د پیرزوګانو رنګ لري. د قربانۍ حقیقت او حکایت دا چې ابراهیم علیه السلام مسلسل درې شپې خوب ولید. اخر ابراهیم علیه السلام د الله تعالی د امر د پرځای کولو او حقیقت جامع ورغستلو لپاره د خپل زوی اسماعیل علیه السلام د قربانۍ کولو تابع وکړله، ولی د هغه پرځای خدای تعالی د جنت پسه راولېګه او هغه حلال کړ شو. بیا همدا ابراهیمی سنت عام شو. هر کال مسلمانان همدا سنت ژوندې کوي، په لوی اختر کې قربانۍ کوي او په قربانۍ سره د الله تعالی د دې بشانه رحمت شکرانه ادا کوي. ام افغانان وای په لوی اختر کې د قرباني همدې فلسفې ته په کتو قرباني کوي او د غوخو ډیره برخه په بیوزلو خپلوانو ویشي. په ورته وخت کې د سرویو یو شمیر پلورونکي د بازار د نشټوالي ترڅنګ د وچکالۍ له امله د سرویو د بیو د لوړوالي خبره کوي. د سرویو دوه تنه کاروباریان چې له ډیرو کلونو راهیسې د کابل په ټانګلوګر سیمه کې سروي پلوري، ازادي راډیو ته داسې ویل:
په دې مال باندې د مونږ یو یو باندې 15,000 روپۍ خرچه راغلې ده. اوس څوک به یې کوي؟ نه څوک راځي. یا راته 6,000 روپۍ وایي، یا راته 15,000 وایي، یا راته 4,500 روپۍ وایي. دا په خدای کا خپل ژوندونه نه پوره کوي.
وجه څه ده؟ ولې داسې
وجه قیمتي ده؟ څه نشته؟ د مخکې کلو کې به خلکو ښه قرباني کوله.
هغه حساب کنه بازار نشته لکه په خوا چې وو. اوس یې لن خلک ډیر جوړ ول دي، کاروبار نشته ده. نرخونه لوړ شوي، خلک اجازه شوي.
ولې دا ګران شوي ده؟ مالونه د تیر کال په پرتله
خامہ خال مخشکالیم راغله. ساکا صاحب اول مال ډیر وته، اوس د اختر ورځې شوي، خامہ خا مشکل زیات شو. قیمتونه ډیر چګل.
علما د قربانی د حکمت او فلسفه پړوي چې قربانی سربیره پر دې چې یو ابراهیمی یاد ده، د الله جل جلاله په لار کې یو ډول سرخندنه او د الله جل جلاله د منن یاد کول هم دي. د دوی خبره کله چې بډایان د قربانی غوخه د بیوزلو په منځ کې ویشي، نو په مسلمانانو کې د دوستۍ او ورورولۍ احساس او روحیه ژوند کیږي. دینی عالم محمد ابراهیم برکزی وایي:
د قربانی د اختر د ورځې همدردی د تعاون او د کومک او د صله رحمۍ شپې ورځې دي. نو بناء د دې ورځو نه درس دا دی چې په دې ورځو کې انسانان په یو بل باندې شفقت وکړه، په یو بل باندې صله رحمۍ وکړي.
خغل برگزه وی د نصاب په خوندونو قربانی لازمی ده او هغه چې وسی نه لري او قربانی کوي د واجب او اجر ورکول کیږي. مولوی طالب الدین قدری وی قربانی ډیر مهم مالی عبادت ده چې د اخروی ګټو ترڅنګ ټولنیز ګټې هم لري. د په خبره هر هغه څوک چې د قربانی توان لري مهم عبادت ده او نه باید دغه فرصت له لاسه ورکړي. د خغلی قدری په خبره څوک چې عاقل بالغ دانا مسلمان او د نصاب خاون وي یعنی داسې څه ولري چې عاید وي لکه کور سره زر دکان او داسې نور څه نو قرباني پرې لازم او واجب ده. افغانان په داسې حال کې لوی اختر مانځي او د قرباني ابراهیمي سنت پر ځای کوي چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې روان کال هیواد له سختې وچکالۍ سره مخ ده چې د مالدارۍ پر سکتور یې سخته اغیزه کړې. بلخوا د کار د نشتوالي ترڅنګ د خلکو ناوړه اقتصادي وضعیت هغه څه دي چې ښایي سږ کال ډېر شمېر خلک قرباني کولو ته زړه ښه نه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. نن د افغانستان په ګډون په ټولو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ورځو کې خلکو ته د کلک امنیت ډاډ ورکوي او وایي په ټول هیواد کې پولیسو ته د تیارسۍ امر شوی. په شمال کې د 203 شاهین قول اردو چارواکي وایي له هغو 155 یرغمل شویو مسافرو څخه چې پرون د کندوز تخار پر لویه لاره تښتول شوي وو ډېره برخه د قومي مشرانو په هڅو خوشي شوي او یوازې 12 تنه یې تر اوسه له طالبانو سره یرغمل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د نوي وزیر شاه محمود قریشي د سفر نیټه تر اوسه نه ده روښانه شوې، خو د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې د شعارونو پر ځای پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دا چې ترکیه له مالي ستونزو سره مخامخ شوې او د پیسې ارزښت یې رالوېدلی اصلي علت یې د دې هیواد پر اقتصاد حمله ده. اردوغان د کوم ځانګړي هیواد نوم ونخیست او روسي چارواکي وایي د هغو دریو جلا حملو په اړه پلټنه کوي چې په نتیجه کې د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې څو تنه پولیس ټپیان شوي. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی، خو د چچنیا سیمه ییز چارواکي